کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي پروانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
کابل ته د ځند وروسته بیرته برېښنا راغلی ده د لندن شاروال ویلي د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د جلا کېدو طرفدار دي او روسیې نن د دوشنبه په ورځ په سوریه کې مرګنې به می چاودنې وغندلې
دا بشپړ خبرونه له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبريږي د ستر محکمې د قاضي انټونین سکالیا د ځای ناستي د ټاکلو مسله ولې مهمه او جنجالي شوه دا به په رپورټ کې روښانه شي هلمند کې بشری فعالان وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی لاملونه یې څه دي په رپورټ کې وروسته اورو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه او پسې د ځوان هیلې و نیز خبرونه هم لرو اوس په موکې خبرونو ته چې زنا شباشنا او حسیب الکوزه درته وړاندې کوو
د افغانستان د برښنا د شرکت د سوداګرۍ د چارو رئیس میرویس عالمی امریکا راخته ویل دي چې کابل ته د برښنا جریان بیرته د سوي دي شاغل عالمی ویل چې ټول لینونه وصل سوي او اوس کابل په بشپړ توګه برق لري اکرام شنواری زموږ خبريال د کابل نظم سره د ټلیفون پر کښه دي نور جزئیات به د شنواری صاحب څخه واخلو شنواری صاحب وروستي معلومات څه دي
بلکه تاسو چې ویل مون مخکله د برښنا د دوه چارواکو سره شرکت د دوه چارواکو سره خبرې وکړې دوه د تایید کړ چې نن ماښام شپږ بجې د بغلان د دانشابودین په سیمه کې چې د برښنا کومه ستنه و همدا شانې هغه د مزي پرې شوي و هغه به تر هغه وشي وي او برښنا عادي جریان کابل ته منډلې ده او د ازبکستان څخه چې تر 300 میگاوات پورې د برښنا لین و هغه به تر کابل ته عادي بنا غورا کړی ده خو زه چې د بخار په شاوخوا زنه سیمه کې ګرځېدم نو ما ولیدل چې لا په زنه سیمه کې لا هم برښنا نشته دی ولی د برښنا ریاست وایي چې برښنا راغلې ده او دا د تیر په څیر باندې اوس عادي بنا نیولې ده
مننه شنواری صاحب نور معلومات به په راتلونکو خبرونو کې تاسو نه واخلو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د مور کو
پره سهال کې چې ټاکل شوی سبا ته په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره د نیټه او ځای په مسلو خبري وشي د پاکستان د پوزمشر په یو ورځنی سفر نن قطر ته تللی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان احمد شکیب مسغنی امریکا غاک ته ویل چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د افغانستان پاکستان امریکا او د چین د هیوادونو د څلور اړخیز غونډه لپاره بشپړ چمتواله نیول شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان تمه خود چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په دریمه غونډه کې پرې موافقه شوې و جوړ شي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د کوټي د شورا په هدایت د برق پای ورانی کړی وي د لوی درستیز ماوین جنرال مراد علی مراد نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په بلوچستان کې طالبانو د کوټي شورا په افغانستان کې د طالبانو ډلې تامر کړی چې په افغانستان کې عامه ګټې او امکانات ځانمن کې تر څو د افغانستان د حکومت ولسترمنز بی باوري زیات شي جنرال مراد داسې ویل
په ډنډغوري ولسوالۍ کې چې دوی کومه ماتې خوړلې وه او تلفات ورته اوختي وو او نهلي ورته پیدا شوه وه همدا لارې ورته وټاکله چې خلک غمجن کړي خلک د برېښنا له نعمت څخه بې ګټې کړي او د ژمي موسم چې یو سوړ موسم دی ورڅخه برېښنا واخلي دا کار یې وکړ دا د کویټې شورا ورته ویلي وو چې هر ډول اسانتیاوي له منځه یوسي
جنرال مراد وایي اطلاعاتو ښودلې چې طالبان په خپل واک نه لري او هغه کسان چې په ډنډغوري سیمه کې وزول لري دوغې په امریه د برښنا یا برق ستنه تخریب کړي ده
د لندن خاروال بوریس جانسن پروند یک شمې پرز د برتانی د لومړي وزیر ډیوډ کیمرون د ډالنه جلا شو او ویل چې د هغو کسانو په ډله کې ځان شاملې چې غواړي د اروپای اتحاد نه ووزي. جانسن په یوې مقاله کې چې د ټلګراف ورځپاڼې خبره کړې لیکلي دي چې برتانی ته په کار ده چې د خپل ملګرو او متحدینو ملاتړ وکړي. خو د وینسن چرچل د شرایطو په اساس نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال موږ د اروپای اتحاد د حقوقي استعمار ښکار یو چې قرار قرار زموږ د عامه پالیسۍ زیاتې برخې متاثرې کړي دي. جانسن وویل چې د اروپا نه جلا کېدل په دې معنا نه ده چې موږ د اروپا ضد یو یا د کډوالو ضد یو. جانسن د برتانیې د محافظه کار سیاست مدارانو له ډلې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې د اروپایي اتحاد نه د جلا کېدو غږ پورته کوي. ټاکل شوی چې د جون په 23مه نیټه برتانیا د اروپایي اتحاد نه د جلا کېدو په مسلې باندې ریفرندم وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استریجو څخه د سیمې نړۍ خبرونه تی د مور کو ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو جنوبی کوریا به راتلونکي میاشت یو لړ پوځي تمرینات ترسره کړي چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي مرکزونو له منځه وړل دي. راتلونکي میاشت به جنوبی کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي. د تمریناتو یو سناریو دا ده چې د شمالي کوریا لخوا د ممکنه برید په صورت کې به امریکا د مخه د دغه هیواد ستراتیژیکي وسلې توغندي او اټومي مرکزونه په نښه کړي. دا سناریو د هغه پوځي طرز فکر پر اساس جوړ شوی چې وایي تر ټولو ښه تهاجمي حمله په اصل کې د ځان څخه کلکه دفاع ده. د سش کال ګډ پوځي تمرینات به د مارچ په 8 نیټې پیل شي او په کښې به 15,000 امریکایي عسکر ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال 3,200 امریکایي عسکرو په دې تمریناتو کې برخه اخیستې وه.
روسیه نن د دوشنبه په ورځ په سوریه کې یو لړ مرګانې بمی چاودنې وغندلې او وویل چې د دغه حملو هدف دا دی چې د سوریې د سولې بهیر ګډوډ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې دغه تروریستي بریدونه د نړیوالو ټولنې د کافي غبرګون او عکس العمل ایجاب کوي. پرون د یکشنبه په ورځ په پلازمېنه دمشق کې لږ تر لږه درې اتیا کسه ووژل شول او د حمس په ښار کې هم په نورو بمی چاودنو کې 950 نور کسان ووژل شول. دا بریدونه په داسې حال کې وشول چې د امریکا متحده ایالات او روسیا هڅه کوي چې د سوریې مخالفې ډلې دې ته وهڅوي چې نوی اوربند ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره په دې هکله خبرې کړې دي.
د امریکا په میشیګن ایالت کې د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شخص نن محکمې ته زیریږي او دی به د وژنو په تور محاکمه سي. په دې اکله نور جزئیات متی الله عبد وړاندې کوي.
د میشیګن ایالت چارواکو د جیسن ډالټن په نوم دغه 45 کلن شخص د یک شنبه په ورځ ونیو. په ډالټن دا تور دی چې شنبه په شپې د کلمازو په ښار کې ناتاره ډزې کړې دي او په مختلفو ځایونو کې عام خلک وژلي دي. دا ډزې اول د یو استوګنځي نه پیل شوې چې یوه ښځه پکې ژوبله شوه. بیا یو ساعت بعد د موټرو په پلورنځي کې یو پلار او زوی ویشت او وی وژه. څو دقیقې بعد د یو رستوران مخې ته د موټرو په پارکینګ کې 15 کسان ویشتل چې 4 پکې مړه کړل. یوه 14 کلنه نجلۍ هم په نازک حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. تر اوسه د دغو وژنو علت نه دی معلوم شوی. د دې وژنو په تور نیول شوی شخص ډالټن د اوبر په نوم د ټیکسي د شرکت سره کار کوي. اوس به په دې اړه پلټنه کیږي چې آیا ډالټن د ډزو په جریان کې کومه سورلۍ هم پورته کړې وه او که نه. بلخوا د اوبر د ټیکسي شرکت د امنیت مسؤول جان سولوین وایي چې دوی په دې پیښه سخت خوابدي او پریشانه دي او د تفتیش کوونکو سره به هر ډول همکاري کوي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست لپاره کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی. خوچش کروز او مارکو روبیو اداګانې کوي چې راتلونکي درې اونۍ په مودې کې به د هغه نه مخکې شي. ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ په جنوبي کارولینا کې ګوندي انتخابات وګټل. سناتور مارکو روبیو په دوم مقام کې راغی او سناتور ټیټ کروز هم درې مقام ترلاسه کړ. له بل خوا د دیموکرات ګوند کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سندرز به د سه شنبه په ورځ په نوادا کې په ګوندي انتخاباتو کې برخه واخلي.
په بیجینګ کې د اروپا د تجارت خونې وایي چې اروپایي اتحاد به د سش کال په پای کې د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو باوجود هم چې وایي د چین صادراتو په اروپا کې په بې ساري ډول وظیفې له منځه وړي دي تجارتي موانع لرې نه کړي. که د امریکا د جمهوری ریاست د کمپاین پر محالی او یا هم د اروپا لارې کوچی د چین پاکلند